یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو ساته خبری خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسېدلی دی. نن چهارشنبه ده، د لندې قوس 28 د دسمبر 13 پیل خبرونه کیږي. له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ګوري. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیرته کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره ګوري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیې انوري په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوهې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. زلمی خلیلزاد د قطر له پلازمېنې دوهې څخه کابل ته ولاړ. د او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه خبرې پیل کړې وې او بیا پر بګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبه برید په خاطر په خبرو کې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی وو او همې ویلي وو چې د بګرام د برید په خاطر د طالبانو سره په مجلس کې خپله غوسه څرګنده کړې ده. خلیلزاد لیکلي وو چې طالبان دې په دې مهمې موضوع له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او ودې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هم له خلیلزاد سره په خبرو کې د شپنیو عملیاتو او بمباریو مسله یاده کړې وه او نیول سوی دمه کې دواړه لوري له خپلو مشرتابو سره مشوره کوي. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسي.
دې ته به هم اشاره وسي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګري زوړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
دا غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شاهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شاهباز سیمه کې وژل سول. د اعلامیې له مخې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه کړې، خو ادعای کړی چې پرون مازدیګر د غزنی په ګیلان کې پر افغان سرتیرو برید کړی او څلور تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیر سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې نانسي پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیاراتو دی چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ټرمپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ یو تر ټولو لوی او بخشی تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان بیرلین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. هغې دا خبره پرون پر ټویټر باندې کړې ده. وان بیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. په تېرو دریو کلونو کې ټرمپ په اروپایي هیوادونو د المونیمو او فولادو په برخه کې تعرفې لوړې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې یې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د دې قضیې په اړه د ټرمپ د ادارې دریځ بدل سوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پېړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې 1 میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپاونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پیران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډر ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام خبريږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر مسله خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي افغانان د دوهې تروانو خبرو د غرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو تمه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لدې خبرو.
ډیره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ولسمشر مانی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپل وروستۍ ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بیا آزادی راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته پټاګه شي.
بله، آقای خلیلزاد فعلا در افغانستان است و اونا حتما آمدن که مو جزئیات نشست خود در مذاکره با طالبا با اونا شریک بسازن. جزئیاتش بیشتر با شما بعدا شریک خواهد شد، اما توقع مردم افغانستان امی است که از این پروسه که جریان داره در کل پروسه صلح افغانا با یک نتیجه برسه که واقعا برای در افغانستان باعث تامین یک صلح پایدار باعث شد.
سالی صاحب خلیلزاد داسې محل د افغان سولې باندې د بحث لپاره کابل ته وزل بیا سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورزنی اوربند غوښتنه کړې ده او ویلي دي که طالبان دغه اوربند ونه مني نو د سولې روانې خبرې به بې نتیجې پای ته ورسیږي. په دغه راپور کې راغلی دي چې د طالبانو ته د امریکایي پلاوی ویلي دي چې دغه لاسروزنی اوربند ونه مني د سولې روانې خبرې به دغه شان ودرېږي. خپل که هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې حکومت تبصره نه ده کړې، خو د وسا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي. خو په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې فکر نه کوي چې د سولې له توافقنامې له لاسلیک وړاندې دي طالبان لاسورزنی وربند ته غاړه کېږدي.
تر کوم حد چې زه پوهیم البته کچیر طالب وربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاسورزنی وربند په پغه صورت کې و منې چې توافقنامه امضا شي بیا دې وربند قبل تر بین الافغانی نشي وکړي.
زلمی خلیلزاد تیری شنبه په ورځ پاکستان ته هم تللی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د پوز لمشر سره پر افغان سولې باندې خبرې کړې وي. نوموړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو وربند ټینګېدو او په بریالیتوب سره د افغان سولې خبرو ترسره کېدو په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه هرکلی کړی و. بلی سالی صاحب،
ډېر مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي چې د افغانان د دوحې د روانو خبرو د قرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري. د سیمې امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې دغه غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د سولې ترڅنګ به د سیمې پر امنیت هم په دې غونډه کې بحث وشي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د روسیې، چین، هند، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو د ایران پلازمینه تهران ته تللي او هلته یې د سیمې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی چې همدا اوس روانه ده. په دې ناسته کې د افغانستان، البته لکه څنګه مې مخکې ویلې، د شورا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ګډون کړی. د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل هم چې اوس په ایران کې دی، هغه وویل چې د افغان لوري البته د افغان لوري نه اصلي بحث په دې کانفرنس کې بحث بکیږي. اصلي ټکیداری چې سوله او امنیت څنګه افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي. ښاغلی حقمل وویل
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د ښاغلي حقمل په خبره په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د و مادیزې طرحې په اړه هم بحث وشي. تر دې وړاندې هم د ایران په پلازمینه تهران کې ورته ناسته جوړه شوې وه او نن یې دویمه ناسته ده. سالی صاحب، تر دې دمه د دغې ناستې په دغه ناسته کې د افغان لوري یا د افغانستان استازي ته د خبرو وار نه دی رسېدلی، هغه څه خبرې وکړي، نور جزئیات به په وروستیو سرویسونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ومر دل چې د سیمې امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ دغه غونډه نن کیږي.
د افغانستان د صنعت او پانګونې خونې په خپل یو تازه سروې کې موندلې چې د نامنویو د بنسټیزو پروژو نشتون په دغه هیواد کې د کاروبار پر وړاندې جدي ستونزې پیدا کړې. دغه خونه نن د کاروبار د سروې په اتم کانفرنس کې چې د جی ایز ایډ موسسې په همکارۍ جوړه شوې وه، ستونزې او فرصتونه ارزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې وایان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 5 سکتورونو، هر یو ودانیزو چارو، تولید، سوداګرۍ، صادراتو او خدمتونو په برخو کې ترسره کیږي.
امیدواری بیشتر پیدا شوه برای اینکه کاروبار مردم انجام بیته و اگر وضعیت و زیربناها خوب شوه یعنی مسئله امنیتی و زیربناها حل شوه شما رو به بهبودی خاطر با 3500 شرکت تماس گرفته شده و نظریات شاندهی سروی وجود داره در 5 سکتور و سراسر کشور.
دو خاغل نوید په خبره د دې سروي هدف د خصوص سکتور پر وړاندې د ستونزو په نخښه کول او ورته د حل لارو پیدا کول دي. افغاني تولیدات د هندستان په کلکتې ښار کې د میګا د 12مې دورې په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سمیر رسانن ازادي رادیو ته وویل په دې نندارتون کې 40 شرکتونه چې ډیر شه د مرمنو دي خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړ. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیر شرکتونه لاسي صنایع غالۍ وچ او تازه میوې قیمتي او دیمه قیمتي ډبرې زعفران د مرمر بری او غانی نندارې ته وړاندې کړې دي. د سوداګرۍ وزارت په دې نندارتون کې افغاني تولیدات د ګډونوالو پاملرنه ځان ته هم اړولې و چې له یو شمېر کمپنۍ سره تړونونه هم شوې دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنی اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شپېته پوله، یو یورو 80 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1515 افغاني.
کاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. او سم یو سیمهیز مسئله تقیبو ده پاکستان ده کابینه یو وزیر باید ده پاکستان ده پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف قضیه با پاکستان ده بحران خواه تا بوزی ده پاکستان پا مرکزی کابینه که ده ریلگارد و وزیر ویلی ده خیانت پا تور ده مرک پسازا ده پخوانی پوزی واکمن جنرال پرویز مشرف محکومی دل با پاکستان ده بحران خواه تا بوزی. اوز پشتنه ولاریری چی ده مرگ ده سزا با چمر عملی بنخ پلوی ده ازادی رادیو ده مشال چنگ خبریال بشیر احمد گواش را سر پا ستیدیو کده. گواش سب به څو ویل کېږي چې دا سزا به واقعا عملي کېږي ځکه چې ځینې سرچینې وایي چې مشرف په کابینه کې هم پلویان لري او په پارلمان کې هم مرکزی پارلمان کې.
ډېر مننه سړی صاحب. څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده اغلته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرال یا لوی څارنوال چې دی هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي حکومت به ځي او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي د دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومېږي چې دوی نه غواړي چې دا عملی شي. پرون پې د پاکستان پوز هم تند غبرګون ښودلی او ویلي چې په دې باندې دردېدلي دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې.
ګوښ صاحب، دا پخپله په پوځ کې د درز څرګندوي نه کوي ځکه چې پوځ خو همیشه په پاکستان کې د دغسې واکمنانو تر شا درېدلی دی همیشه، خو د پرویز مشرف په قضیه کې ولې لوری نیولی؟
د پاکستان پوز داس دی چې دا غوی چې هر څوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړي شي یا د هغه د ملکی حکومت د خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وکړي مشرف سره داسې کار وشو نو بیا به سبا چې دی نورو سرم کیږي نورو سرم کیږي، ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډیره نه یادوي خو په کتابونو کې په رپورټونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي او که یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي شي. په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو. او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونې وي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو بخنه غواړم د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشر حقونو نړیوالې ادارې چې دي دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دې ورته ورکړي. شر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کېږي د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده خو پکار ده چې په عمر قید بدل شي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش و چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ د سزا د حکم او د دغه حکم په اړه د عکس العملونو په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشرۍ انتخاباتو پر لانجې او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امید ظاهر مل ورته کتنه کوي.
حشتي صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې د وی پښتنې په مطرح کولو سره لیکلي، آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه به د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که له دې به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکی زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې او ځینې کمیشنرانو وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورځپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشره یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي، بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هېواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورځپاڼې د قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس په کار شي. ورځپاڼه زیاتوي کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې یې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورځپاڼې هم په خپله سر لیکنه کې لیکلي د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورځپاڼې له قوله که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته ځانګړې کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغېز نشي کولی. ورځپاڼې د امریکایي سناتور لینسی ګراهم څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ګاونډ کې ترهګرې ډلې پیاوړي شوي او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتل ښې پایلې نه لري. ورځپاڼه زیاتوي امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نشي ټیل وهلی، بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکول شي. هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي چې وسله ول غله د وسلې په زور له خلکو پیسې وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند د ناارامه کړی دی. صادق رښتنه یو نور تفصیل.
د روانې میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسله والو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د یوه ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بلاخره موټر چلوونکی د غلو له خوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسېدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا شوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پېښه ونهسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه یې موټر پیدا شوی.
زه خپله د چا څنبه په شپه یې واده ته تللی وم، فامیل هم راسره دی، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته نو راوزمه چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوي چې بیا مې اوزو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې حوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسلوال غلاوی چې دی دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر غلا کړی دی، او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوې زیاتې سوي دي، وسلوال غلاوې ډېرې زیاتې سوي دي. مانا یو چک درته ودرېږ، توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکړه یا موټرسکاله سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي، او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنیو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر خلک نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې سوي دي او بېرته د غونې ډېر نیول سوي هم دي. غله نیول سوي دي د هغه کوم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول سوي دي چې بېرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم سوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تېره هفته کې په پنځلسمه اوزا کې دوه موټران سره غل نیول سوي ول، په نهمه اوزا کې د موټرسایکلانو سره غل نیول سوي، همدارنګه په دیارلسمه اوزا کې غل نیول کېږي. پولیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې دریو ډېره حده کمې کړي دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور یې هم کمې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خپور کړي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځ خواته کېږي یا لاسونه کېږي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. لکه دغه پیغام د ما خور کوي مقصد زیاتره دی چې خلک ته بېخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال. صلیبي سرخ نورم په مخه کا
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي، موږ خوشبین یو چې زلمی خلیلزاد د بل افغان چارواکو سره د سولې پراته کې مرسته وکړي. مهم لوری طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت دی. ګل نبی سرکاش د لوګر له ازر څخه لیکلي، باید کاندیدان د رایو نتایج ومني ځکه چې افغانانو ډیر قرباني ورکړي دي. د هغوی وینو ته د درناوی وسی. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکلي، په ایران کې چې کومه غونډه جوړیږي دا د سولې لپاره کومه ګټه نه لري. ځکه چې ایران په افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. خپلواک صفای د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، طالبانو لخوا روان جنگ ته شدت ورکولو د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو کلک مخالف دي. قاري نجیب الله له هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام خپور کړي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د مسؤلانو څخه دا ده چې په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه بنده کړي. عصمت الله افغانیار لیکلي، په هلمند کې بیکاري زیاته ده، خلک کار غواړي. او سمیع الله له کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي، خو د ملکیانو مرګ ژوبلې ته دې پام وکړي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تر دغه پروګرام مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې د هڅو په اړه جزئیات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تر دې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوحې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. د سیمې په امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم خبرې وشي. د غونډه نن د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه د غزنی ولایت په عمومي لویه لارې کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفند سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لانجاله هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وان ډیرلین ویلي چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي. هغې د خبرو پرون په ټویټر باندې کړې. وان ډیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي وو چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت هغې لایحې ته رای ورکړه چې له مخې یې پر هغو شرکتونو بندیز لګېږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی حماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.